سلامونه د دې خبرونه ډیر برخه تاندې څنګه د 300 خبرونه ته ځنګړې شوې ده. خو سم پام کړی خبرونه ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ د یورما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت موده په اتفاق د اراو تمدید کړه. د یورما ماموریت د 2024 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شو. د طالبان حکومت روسه په رسمي ډول د یورما د ماموریت د تمدید په اړه خبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبان وایم زبیلا مجاهد په دې وروستیو کې ویلي چې د یورما راپورونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه منفي ذهنیت رامنځته کړی دی. یورما په 2024 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 14 پریکړه لیک پر بنسټ تاسیس شو چې موخې د بشري حقوقو ساتنه او د افغانستان خلکو سره په یواد کې د سولې او دوامدار پرمختګ د بنسټ ایښودلو کې مرسته کول دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف وایي چې سږ کال به د افغانستان 3.5 میلیون ماشومان ته د درسي مواد لکه کتابچې، قلمونه، د ښوونځي بکسونه او نور وویشل شي. د دې ادارې د افغانستان دفتر د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو توکو د ویش موخه دا ده چې یاد ماشومان د درسونو زده کړو له لارې خپلو هیلو ته ورسیږي. د افغانستان د سړو سیمو د نوي درسي کال پیل څو ورځې وروسته د حمل په لومړیو کې ترسره کی، خو دا پرلپسې څلورم کال دی چې طالبان حکومت د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو اداره وایي چې افغانستان د تیر د دلوي میاشتې په جریان کې له 1.3 میلیون امریکایي ډالرو ډیر صادرات او له 1.6 میلیون ډالر ډیر واردات درلودل. د احصایې ادارې د دوشنبه په ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه حساب کې لیکلي چې تر ټولو ډیر صادرات هند، پاکستان او متحده عرب اماراتو ته شوي. تر ټولو ډیر واردات له ایران، چین او پاکستان څخه ترسره شوي. د دې دریزه تکړه چې د دلوي میاشي صادرات د جدي میاشي په پرتله 3 میلیون ډالر او واردات له 1 میلیون ډیر ډالر ډیر کم شوی دی. د یادولو وړ ده چې افغانستان له غوړو څخه د کراچۍ بندر لاري د صادراتو او وارداتو پروسه لستون سره مخ شو او ستر ډیره له ایران او مرکزی آسیا سره سوداګري مخه ته کړی ده. د پاکستان د خبر پختونخوا لا وزیر علي امين ګندپور له پاکستان د افغان کډوالو په زور د استلو مخالفت کړی دی او وايي کډوالو ته د پاکستان طبيعت اعتبار کړی. هغه د مارچ پر 14 په پیښور کې په خبري غونډه کې ویل چې ک په پاکستان کې مشت افغان کډوال د پاکستان نوګړیتوب غوړي. هغه زیاته کړه زموږ په مرکز کې ناس پریکړه کوونکي خلکو کې څوک د امریکا طبيعت لري او څوک د اروپا کې نه لري. نو غوړي نو امداسه کدل ته اوسیدونکي او افغان د پاکستان طبيعت غوړي مونږ به اعتبار کړو. ګندپور ویل په افغانستان کې حالات خراب دي، نو ځکه د کډوالو لیګل به د نړیوالو بشري حقوقو پر ضد یو ګام وي او دا به هڅه وکړي چې له خبر پختون خواسخه د افغان کډوالو د استلو مخه او ونیول شي. د پاکستان مرکزی حکومت تر اوسه د ګندپور د خبرو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. خو د دې بعد کورنیو چارو وزارت افغان کډوالو ته د مارچ تر 1 وخت ورکړی چې افغانستان ته ستنه شي. اسلام آباد وایي که داسې ونشي نو په زور به یې ولیږي. روسي خبرم دا چې په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه ورځې په ناسته کې د چک جمهوریت په هغه غوښتنه باسو شو چې د ازادي اروپا رادیو ازادي رادیو د راتلونکي ملاتړ په اړه یې د دې ټولنې له غړو هیوادونو وکړه. دا باس وروسته لغوه شو چې ډونالډ ټرمپ د حکومت د ازادي اروپا رادیو ازادي رادیو بودیجه بند کړه. په دې غونډه کې پر چک جمهوریت سربیره پولان او د بالتیک هیوادونو استازو د اروپای ټولنې لخوا د ازادي رادیو په مالي ملاتړ ټینګار وکړ. وړاندې ښایي خو چې د رسنۍ بندیدل بعد د اروپا د دښمنانو ته ډالۍ او د ولسواکۍ د هیلو لپاره نه جبرانیدونکي زیان وي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کایا کالاس ازادي رادیو د ولسواکۍ څراغ وبله او ټینګار وکړ چې د رسنۍ فعالیت حیاتي ارزښت لري. هغه ویل چې اروپایي اتحادیه به دا وارد وي چې د امریکا لخوا د بودیجې د پرې کېدو له امله رامنځته شوي خلل څنګه ډک کړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د کریډیټ مصرف ونلري، ټلیفون کله چارج ونلري یا بارک ولاړ سي، دغه یو ستونزه ده. نور چې تخپل اخس کوي اگر یعنی د پسین په انلاین پرخ نه سره لري، زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري.
د یو افغان پیغلې خبرې مو اوریدلې چې د آنلاین زده کړو پر وخت د ستونزو پاک لغږېدله خو ګټورې هم بللې. اوس چې لا هم د طالبان حکومت د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې کړې دي، د راډیو له لارې د زده کړو پاک له خلک څه وایي؟
راډیو هغه شی دی چې مصارف یې ډېر کم او ته کولای سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسی ورته ولري. یوازې یوې راډیو د پاره اړتیا څه چې ته یوازې یوه راډیو ولري، ولې که ته آنلاین زده کړې کوې نورې برخې ته مجبور یې د هغې د پاره انټرنیټ ولري، د هغې د پاره یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري.
پټوله کې آنلاین زده کړې څومره اړینې دي؟
که آنلاین ډول باندې یو چاته ته هله وربخي کلبوت ته په حساب وکوي نو کېدای شي دغه هله دغه يم دغه ژوندې پاتې شي او پويږي شي. که زنه له درس سره دغه سهار او ورځ پاتې شوم نو شاید سی ورځ مکتبونه واز شي، دغه د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخر درس وکړي.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اردونکو، له 2020 کال را په دې خوا چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره د زده کړې زمینه هم محدوده شوه. یو شمېر ځوانان وایي چې نجونې خو یې له زده کړو څخه راګرځولې. هلکانو ته هم د جمهوریت د وخت په څېر د زده کړو اسانتیاوې نه دي برابرې. په حضوري ډول مسلکي ښوونکي د ګوتو په شمار دي او په آنلاین بڼه بیا دوی دومره امکانات نه لري چې خپلې زده کړې بشپړې کړي. د کابل اوسیدونکي څنګه چې د کابل پوهنتون محصله وه ځان پاکله وایي:
ما خپل انګلیسي واتس اپ کې اخیسته، یو خو کوالټی د نت زمونږ دومره ډیر نه دی، صحیح دی زحمت وباسي، خو څنګه چې حضوري کې ته درس وایي آنلاین نشو لوستای. ما یو هفته درس وکړو آنلاین انټرنیټ کې، اصلا کار نه کولو، کله به زوم نه زه خارج دمه، کله لفټ کې دمه، انټرنیټونه خو بس چې درس ورکوي. تھیوري ویل کیږي، اماری ازي نه ویل کیږي، مثال نه ویل کیږي، یو کې مې فرمولا نه ویل کیږي. اواز خپل شخصا وایم چې زما اصلا درس ته علاقه نه کیږي، هیڅ مې زړه برداشت نور نه کوي. باور وکړه ما یو ځل کوښښ شروع کړم مې درس ویل، د اقتصاد او د حالت وجه چې بیرته مې پریخوست و اوس اصلا مې زړه نه کیږي. باور وکړه دومره آنلاین کلاسونه څه چې راځي زه نه غواړم شرکت وکړم، ځکه یو خو زړه مو مات دی، بل سهولت نه دی برابر. که یو کتاب یو سهول ولو هماغه عبارت، مثلا تھیوري چې وایي عبارت دښه کیږي، مثلا دا ذهن دې لږ بدلیږي. مثلا چې کله که ګمان شروع شي دومره به نابلده نه اوسې، ځکه اوس دا درې څلور کاله چې مونږ درس نه دی ویلی چې یو صرف کې نو کنه دومره آماده نه اوسېږي. مثلا کې هیڅ د آنلاین درسونه هم نه وو، څلور کاله مونږ شاته پاتې شو، بیرته سرنه هم شروع کولو، دا مینټلي مونږ ورته آماده نه اوسو. خو اوس دا بعضې آنلاین پروګرامونه کې چې دي دا تشویقي پروګرامونه دي، یعنی هڅه کوي چې مثلا مونږ ته یو ډاډ ورکړي تاسو کولی شئ دغه طریقې نه ځان ته پرمختګ ورکړي، درس ووایي، دا ذهن لږ آماده کیږي. سهولت نه فرشته جان هیڅ امکان نه لري، ځکه استاد یو خبره کوي ته بل.
تاج محمد سایل بیا وایي چې آنلاین زده کړې زده کوونکي په خبره لاټه مخته کوي. له بلې خوا څخه ځینې ښوونکي ډېر درس په لږ وخت کې وړاندې کوي نو ځکه ښه نه زده کېږي.
توانونه یې دا دي چې ځینې کسان یې مثلا لاټه مخته کړل، هغه دا چې د بسته درسي ورځې څلوېښت دقیقې ویډیو کې دا ډېر مواد سره راغونډ کول او بیا د زده کړیال هغه ذهن ته رسول دا ستونزمنه وه. سوشل میډیا د لارې یا هم د بل کوم اپلیکیشن له لارې د سیم په شکل باندې سره حاضریږو، استاد به ولاړ وي او موږ به ورڅخه زده کړې ترلاسه کوو. خو هغه شکل نه و، متاسفانه داسې لنډو ویډیوګانو چې هغه هم یعنی د یو درسي ساعت یا مثلا د یوې ورځې درسي مواد به په څلوېښت دقیقې پنځه څلوېښت دقیقې حتی ځینې وخت په شل دقیقې ویډیو کې ځای پر ځای کړي وو، بیا به موږ ته د ګروپ د لارې سره شریک سوله، دا به ما هغه کتله چې متاسفانه ډېر موثر نه و، ډېر تاثیرات یې نه درلودل.
خو یو شمېر نور ځوانان بیا آنلاین زده کړې هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې طالبانو د ښځینهوو د زده کړو مخه نیولې ډېرې اړینې بولي. د کندهار اوسیدونکي فاطمه ملکزی وایي چې د خپل آنلاین بڼه درس وایي.
کله چې ته وغواړی درس دا کې کاغه آنلاین که کتابی که حضوری یا آنلاین ډیر فرق نه سره کوي. خو ستا هدف چی شی دی؟ ستا هدف دا دی چې ته باید زده کړه وکړې، نه کاغه آنلاین که حضوری، خو یوازې تا ته زده کړه مهمه ده. زه اوس ژبې زده کوم، ژبه که حضوری که آنلاین دواړه یو رقم دی، که په سیم کې که په آنلاین باندې. خو شاید ځینې سیمو کې بیا ټلیفون د کریډیټ مصرف ونه لري، دغه نو یو څه سره ستونزه ده. ټلیفون کله چارج ونه لري یا برق ولاړ سي، دغه یو ستونزه ده. نور چې ته خپله اخس کوي هغه یعنی د پسین په آنلاین پرخ نه سره لري، زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري. زه خپله په یو راډیو کې کار کوم، یعنی اوس موږ یو داسې سیستم ورته جوړ کړی چې هلته واټس اپ کې دوی خپل لیکلي پیغامونه موږ ته رالیږي. بیا هغه زه چې ګورم دوی هلته لیکلي وایي چې موږ په هیڅ شي نه پوهېدلو، وایي موږ د تلویزیون او راډیو له لارې وکولای سوای چې موږ اوس لیکل وکړو. ورتاریانه زم دونشه د املا او انشاء مراد کړي، شایسته لیکنه یې کړي، بیا حتی شعرونه یې لیکلي. ما ته راستولې په واتس اپ باندې وای چې موږ استاسو د راډیو او تلویزیون لارې لیک ولوست مزه کړای دی.
یعنی ترغت حضوري زده کړو ته بیا زمينه برابرېږي، د راډیو لارې زده کړې، د انټرنیټ لارې زده کړې، دا تاسو اړینې بولئ.
سل په سلو کې باید راډیوګانې که تلویزیونونه دې ته وکی، یعنی ډیر انجونی ما لیدلی دی او که زموږ اوریدونکي بیرته چې موږ ته پیغامونه رالیږي دونی خوشحاله وي، موږ ته اجازه نه راکوله، خو دوی اوس کولای سي چې زده کړې وکړي. نو دا ډیره مهمه ده چې باید راډیوګانې او ټلویزیونونه دې ته کار وکړي، او که هغه انجونی دي که هلکانې دواړه زده کړه ورته کوي. موږ ته خو شاید نه معلومیږي، مثلا اوس ښاري سیمې دي هغه دې شاید راډیو ونه اوري، خو که موږ ولاړ سو اوس دغسې لرو پرتو سیمو ته هغوی هر خبریال په زور زیر پیژني. خو دا د دې سبب دی چې هغوی غواړي چې د هغو څخه زده کړه وکړي. هغوی ویل چې موږ غواړو دا نجونې چې موږ سره په تماس کې کېږي، وایي موږ غواړو چې ستاسو پر کم یو خبریاله واوسو، وایي دا خبره چې ما زده کړې ما ستا څخه زده کړې ده. نو موږ باید دوی ته یو داسې څه وړاندې کړو چې دوی ورڅخه زده کړه وکړي، نه؟ نو راډیوګانې او ټلویزیونونه په دې برخه کې باید کار وکړي.
ځوانان بیا مسلکي زده کړې په آنلاین بڼه په داسې یو هیواد کې زده کوي چې دوی پوهیږي چې هلته ماهر استادان پیدا کولی شي. یار محمد پردیس وایي چې ده د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې په آنلاین ډول کړې دي.
دا آنلاین زده کړو بحث زما او د نورو شاید فرق وکړي، خو ګټې ډېرې زیاتې دي. ما شخصا د ژورنالیزم په برخه کې زده کړو تجربه داسې ده چې ما زده کړه کړې ده، استادان مې نورو، خو ډېرې مؤثرې تمامې دي. د دې لپاره چې هغه کسان چې په ژورنالیزم برخه کې هغوی ډېر اکسپرت او ډېره تجربه یې لرله، او فزیکي وجود د هغوی په افغانستان کې امکان نه لرل یا ډېره سخته وه، نو ځینې ادرسونه وو چې د هغوی له طریقه ژورنالیستانو ته چې په افغانستان کې وو آنلاین زده کړو سیستم برابر شو، ځانګړي پکیجونه برابر شو، ځانګړي ویبسایټونه جوړ شو او اپلیکیشنونه لاغه طریقه ډېرې ښې زده کړې وکړو. هغه درسونه او هغه مواد چې موږ سره د افغانستان په غونډې په شرایطو کې موږ سره مرسته کولای شوه، موږ دپاره ډېر زیات ګټور وو. کله کله موږ یو خبره کوو چې کله یو ستونزې سره مخ کېږو نو نه به کېنو چې صبر وکړه دا خپل حل شي، بلکې په نورو لارو چارو به غور کوو چې څنګه کولای شو خپل دغه ستونزې له بلې طریقه حل کړو. نو اوس که فزیکي وجود د انجونو یا د ښځینهو د زده کړو په افغانستان کې نشته، تر ټولو مهمه او غوره لاره د آنلاین زده کړې دي چې له دې طریقه وشي کولای شي هغه انجونې چې پوهنتون ته نشي تللی، ښوونځي ته نشي تللی، هغوی حداقل له خپلو درسونو سره ژوندي پاتې شي. که چېرته ژوندي پاتې نه شي او موږ له دې طریقه د هغوی په ذهنونو کې د زده کړو دغه بهیر ژوندی ونه ساتو او مړ یې کړو، نو کېدای شي د امرساري لا پسې وغځېږي او د دوی په زړونو کې هغه هیلې چې دي هغه مړې شي. مګر که آنلاین ډول باندې یو چاته ته هیله وربخې کلبوت ته په حساب وکوي، نو کېدای شي دغه هیلې دغه هم دغه ژوندۍ پاتې شي او پوهیږي چې که زه نن له درس سره همدغه سې هر ورځ پاتې شوم، نو شاید سی به ورځ د انجونو لپاره مکتبونه واز شي، دغه د پوهنتونونو دروازې خلاص شي او بالاخره درس وي. نو ډېر زیات مهم ده. بله مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې لکه اوس یو خبره دا کېږي چې دلته کلتوري محدودیتونه دي، نو زیاتره خلک په اوس وخت کې نه پرېږدي تر څو شرایط جوړ شوي. نو کله که آنلاین زده کړې برابرېږي نو هر سړی کولی شي چې په انلاین ډول باندې په خپل کور کې په ډېر ښه شکل سره درسونه واخلي.
له بهر هیواد نه د بهر استادانو تجربې شریکول، تاسو ته تدریس کول څومره درته جالب و، څومره دا تاسو ته هیلې دربخلي، څومره ورته خوشاله وي؟
رښتیا ده، یو خدا ده چې زموږ استادان چې په بهر کې وو هغوی ټول امکانات په لاره مادي اچولي وو چې موږ ته دا احساس رانه کړي چې زه په ټولګي کې ناست یم که نه زه انلاین زده کړې کوم. ځکه زیاتره انلاین ټکی چې څوک اوري نو فکر ته دا ورزی چې انلاین پرته له دې نه چې یو چا غږ واورم یا یې څېره وګورم، زه د پروجیکټور په شکل باندې زه څه نه وینم، زه د مثالونو د ښودنې لپاره څه نه شم لیدلی، نو شاید زه ګروپي شکل باندې په صحیح ډول باندې ګډون ونه شم کولی، یا درس مې په ټوله معنا باندې کم څه چې زده کوم هغه صحیح زه درک نه کړم. مګر نه، دغه درس چې موږ ته استادانو په څو برخو کې راکړی وو، خدای شته چې ما ویل وخت خبرو کې چې ټول مواد دوی په لاره باندې اچولی او ما هېڅ داسې نه احساس کولی چې زه یا په ټولګي کې یم او یا انلاین زده کړې کوم. نو زه دا وایم که د انلاین زده کړو نه هدف د خلکو دا وي چې یو یا فکر ته دا ورزي چې یوازې خبرې اورېدل دي یا ویډیو کې یو څوک ښکاري او تاته درس تشریح کوي، نو دا په دې معنی نه ده. که چېرته د دې امکانات برابر شي چې مثالونه واضح شي، که چېرته د پروجیکټور سیستم غوندې هغوی ته هغه درس په سکرین باندې شو کېږي او مختلف ویب سایټونه مختلف اپلیکیشنونه د دې چارې لپاره شته دی، نو که دا په لار باندې واچول شي او دا امکانات برابر شي، نو زه فکر نه کوم که دا ډېر فرق ولري فزیکي وجود او انلاین وجود. نو دغه یو څه لارې چارې دي چې امکاناتو ته به اړتیا ولري چې ترڅو زموږ خویندې او یا هغه ورونه چې انلاین زده کړې کوي ترڅو ښه درک افهام او تفهیم د دوی وشي.
بله، ځینې ځوانان بیا خپلې تجربې شریکوي، هغوی داسې وایي چې آنلاین زده کړې ځکه دوی ته ګټورې نه دي چې استاد په ډېر کم وخت کې ډېر څه دوی ته وایي دوی نشي اخیستلی. مثلا دوی هغه پخوا د کرونا د وخت مثال ورکوي، بیا اوس د طالبانو د وخت مثال ورکوي چې مثلا ګروپونه جوړېږي د واټساپ او بېلابېلو مسایلو د انټرنیټ په مرسته دوی ته ورلېږل کېږي ډېر مواد په کم وخت کې. دوی دغسې ډول آنلاین زده کړو رتوري کړی دی، په دې اکله تاسو څه ویل غواړئ؟
زه به یو تجربه تاسو ته وایم. د کرونا یادونه تاسو وکړه، تر ما مشر ورور او لاغه سره دوه نور ملګري د کرونا په وخت کې په جلال آباد کې خصوصي کورس لره د کانکور د زده کړې، بیا دوی د پوهنې ریاست سره په همغږي باندې عمل ته پنګرار کې په یو سیمه ییز تلویزیون کې دوی یو قرارداد د پوهنې ریاست او د دوی ترمنځ شو، د رسنۍ ترمنځ، چې دوی وشي کولی شي د ریاضیات او فزیک او کیمیا درسونه په انلاین بڼه باندې ورکړي. هغه شاګردان چې نشي تللی تبونه په کول کې بندو وشي کولای شي درس واخلي. کله چې زه په جلال آباد کې ما د یوې سروې په شکل باندې بیا یو ریپورت وکړ د دې ښوونځیونه، چې یعنی زه تاسو ته ویلی شم چې هیڅوک ما داسې شاګرد پیدا نه کړ چې هغه دې ووایي چې ما د تلویزیون نه چې کومې برنامې د استادانو تعقیب کړي وي په دې کې خلل وو، په دې کې یو څه کم وو. نه، په ټوله معنا باندې انلاین زده کړو صحیح جج کړي وي، صحیح اخیستی وي، او هیڅ داسې هیڅ نه وکړی چې زه په صنف کې یا ما ته د تلویزیون په سکرین باندې یو څه ښودل کېږي. ځکه اوس وخت کې انټرنیټ ته لاسرسی اسانه دی، امکانات اسانه دي، سیستم جوړول اسانه دي، یوازې یو دا چې کار کول. نو تلویزیون کار وکړو، ریاست هغوی سره قرارداد لرل او بالاخره هر څه په ډېر ښه شکل مخته لاړ. یو بل مثال داسې و، زه یوې آنلاین غونډې ته وبلل شوم چې غالبا شپږ سوه نجونو پکې ګډون درلود، او د دې شپږ سوه نجونو د ګډون لپاره غالبا درې څلور استادانو ګډون درلود. د ټول افغانستان په کچه باندې نجونو په دې ګروپ کې ګډون درلود. دا یو د فراغت ورځ وه چې دوی ته هم سرټیفیکیټونه ورکول کېدل او هم یې د انګلیسي ژورنالیزم او ادبیاتو په برخه کې زده کړه ترلاسه کړې وي. یعنی زه تاسو ته د هغوی احساس اوس دلته بیان کړم. یوې یوې ویل دې ګروپ دپاره چې کوم استادان را بلل شوي وو، موږ ته زده کړې را کړې وي او کومې تجربې موږ سره شریکې کړې، یعنی موږ دلته ډېر زیات راحت هم وو. هغوی ته چې کوم سرټیفیکیټونه چمتو شوي وو، هغوی چې کومې روانې انګلیسي خبرې کولې چې همدلته آنلاین زده کړې وي. نو دا یوازې یوازې د انسان د خوارۍ پورې مړه لري چې یو څوک دا حس کوي چې زه که آنلاین وي که فزیکي وي، خو چې درس زده کول یا د یو څه نه ګټه اخیستل د چا د تجربو نه، د چا د درس نه، نو فکر نه کوم چې ډېر زیات فرق ولري.
تاسو به هغو کسانو ته څه ویل ولرئ چې دوی همدا اوس آنلاین زده کړې مخکې بیایي، استادان دي، شاګردان ورته ناست دي، اوس خو درې کلونه زیاته موده سوه چې طالبانو په دوی باندې درسونه بند کړي دي، څه ډول آنلاین زده کړې مخکې اوسي چې هغه کوم زده کوونکي چې په لرې واټن کې دي زړه تورې نیسي او دا احساس پیدا کړي چې دوی یو څه زده کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. ما ته لږې لږې کیسې رایادېږي. زما یو بلدي کس ته د کرونا پر وخت هغوی له ایران نه مستری تر لاسه کړو. دا ورته ویلی چې تاسو فزیکی حضور نشئ لرلای، واځي انلاین کولای شو درسونه وخت. هغه مستری تر لاسه کړ، اسناد راوړل، په هغه اسناد دوی کولای شي اوس کابل پولی ټکنیک پانتون انجینری برخه کې دا استاد دی اوس. او دا همدغه مستری پتر باندې وشو کولای. دا غره یو بل ملګری زپی جنم د هند له مشهور پانتون ای انلاین مستری تر لاسه کړ. او دا واځي دوه مثالونه نه دي، بلکې که تاسو وګرځئ په خپل چار شابر چل کې تاسو بداسي لزګونه کسان ووینئ شي هغه انلاین زده کړی کړی دي. لسان سے خسته مستری تر لاسه کړی، ان د پی ایچ ڈی په کچه باندې یو څو پیژنم شي په خوري پانتون دي، دنه هغه پی ایچ ڈی درسونه هغه انلاین خسته. نو یعنی اوس نړۍ ډیر اسانه شوې ده او کولای شي خلک زده کړی وکړي. زه دا وایم چې هر هغه څوک خصوصا انجونی چې اوس وخت کې ډیر اړتیا ده انلاین زده کړو ته لري، نو تاسو وګورئ په خپل خوا او شا کې خپل د پانتون استادانو نه د خونځي د استادانو مرسته وغواړئ، یا چا سره سر ارتباط لري زده کړې لاندې لاغوي استفاده وکړئ. مختلف ګروپونه شته دي د انګلیسي د زده کړې لپاره، د ژورنالیزم لپاره، د ټولنیزو نورو علومو لپاره، ان د ریاضي او د فزیک د زده کړو لپاره. که دوی وشي کولای شي دغه ګروپونه پیدا کړي، ځان پکې اډ کړي، او بل اخره د انجونو پر مخ د خونځي او پانتونونو دروازې پای ته رسیږي، نو دا یو ډیره غوره لاره ده چې دوی له دې برخې زده کړه وکړي.
د ځوانانو په خبره اوس چې د طالبانو نظام حضوري زده کړې له دولسم ټولګي څخه د لوړو ټولګیو په خزینه و بندې کړې دي، زده کړې د راډیو له لارې هم ښه نتیجه لري. دوی وایي چې د راډیو له لارې زده کړې لګښت نه لري، او دوی د زده کړې پر وخت د کمزوري انټرنیټ له وجې له ستونزو سره هم نه مخ کیږي. افغان خبریال او لیکوال صفت الله زاهدي سره مو په دې اړه مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
په دې ورسای کې د انلاین یا انټرنیټي زده کړو دغه بهیر چې دی هغه چټک شوی دی، او دا شمیرې هم تقریبا تر ډېرې پورې ډېرې سوي دي چې دا ولایت هم غځېدلې دي. ځینې کسان بیا د راډیوګان له لارې هم ځینې زده کړې کوي چې هغه کې د ښوونځي او زده کړې په نوم ځینې پروګرامونه دي چې هغه پیل شوي دي، چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې اوس دا پروګرام پیل دی. د هغې لپاره کتابونه چاپېږي، خلک ولسوالیو دي کې دا کتابونه اخلي او د هغې د لارې دوی زده کړې کوي. د انلاین د زده کړې پروګرام د هلمند، کندهار، اوروزګان، دغسې جلال آباد، مزار شریف، کابل، فراه او هرات ځینې ولایتونو کې اوس دغه پروګرام پیل شوی دی چې هغه کې نجونې د انګریزي ژبې زده کړه او د کمپیوټر او ځینې نورو پروګرامونو آنلاین زده کړې کوي، او د دوی څخه آنلاین ازموینې مخسته کیږي. د کورنۍ هم ډېرې خوشحاله دي چې دغه زده کړې دوی کوي، او دوی خوښ دي که دا پروګرامونه له نورو هم زیات شي، دا به ډېر ښه وي تر څو پورې چې د ښوونځیو دروازه د جنو پر مخلاصيږي. دا انلاین زده کړو دغه بهیر چې دی دام داسې جاری وساتل سي دا به ډیر شوي.
د انلاین زده کړو په اړه ځوانان بیلابل نظرونه لري. ځینې وایي چې لدین اغز نه کیږي لکه څنګه چې پکار ده، ځینې بیا دا ډیر مفید ګڼي لکه تاسو ته اشاره ورته وکړه. د تاسو په نظر انلاین زده کړې څه ډول وړاندې سي، او استاد چې لري لارې نه تدریس کوي، کوم مسایل ډیر زیات په نظر کې ونیسي چې زده کوونکي په افغانستان کې وشي کړی یو څه واخلي، کومې خبرې په پام کې ونیول سي دغه زده کړې شي صورت ونیسي؟
زده کړې عموما که انلاین وي که حضوري وي، او که څوک غواړي چې زده کړه وکړي، هغه د دواړو طریقو څخه اوس کولی شي. اوس افغانستان کې داسې یو حالت راغلی چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي، نو نجونې مجبورې دي چې تر څو پورې دوی انلاین زده کړې وکړي او له هغې نه به یو څه زده کوي. تاسو وګورئ چې د کرونا با پر مهال باندې په امریکا، اروپا او یو شمېر نورو افریقایي او آسیایي هیوادونو کې، حتی ان په افغانستان کې هم پوهنتونونه او ځینې نور تدریسي مراکز سره ترڅنګ دولتي کارونه ټول انلاین ترسره کېدل، او یا به هم د کورونا لارې دا پر مخ وړل کېدل. او دا بهیر دوه کاله دوام وکړ چې دغه سره وروسته لا اوس هم په اروپا او ځینې نور ځایونو کې دغه انلاین بهیر چې ډېر بریالی و، خلک د دې لپاره آماده شول چې دغه لا اوس هم د دې لارې زده کړه وکړي. که تاسو وګورئ دلته په اروپا کې اکثره پوهنتونونه د ماسترۍ، دکتورا او هم ځینې نور سکالرشپونه چې دی هغه په یو شمېر هیوادونو کې چې دوی نس کولی هلته ولاړ شي، هغې د لارې دوی آنلاین زده کړې هم ورته ورکوي، او په دې برخه کې خلک آماده دي او دا کار کوي. خو افغانستان کې دا شی نوی دی، واقعا هم د نجونو لپاره دا شی نوی دی. او افغانستان کې انټرنیټي ستونزې د دې سره ترڅنګ د هغې د کمپیوټر او هغوی په دغه درسي موادو باندې ځان پوه کول دا یو پیچلې خبره ده. خو اوس هغوی باید خامخا دا کار وکړي او یو څه زده کړي. خو د دې لارې دوی خوښ دي چې له دغه بهیر هم سته په ځینو ځایونو کې لکه سنټرونو دي کې چلته راجمع سي او یا یو ځای کښېني آنلاین زده کړې وکړي یا یو ټولګۍ کې کښېني. د دې اجازه نشته، خو نو دوی مجبور دي چې په خپلو کورونو کې له دې لارې زده کړه وکړي.
بله، راډیو څومره موثره ده نظر دې ته چې په انټرنیټ کې دوی وصل شي په بېلابېلو ګروپونو کې لکه د واټساپ سول نور اپلیکیشنونه سول، د دې له طریقې دوی آن کیږي؟ کومه لار ورته ښه ده، راډیو او که دوی مستقیما آنلاین وصل شي؟
استادان چې کله دی هر جمعه ځینې استادان یا ښوونکي دوی سره خپل د لوکل رادیوګان لارې آنلاین اړیکې هم دوی نیولی سي، کچېرې پوښتنه ولري چې هغې دپاره ګولډن ټایم موږ ورته وایو، هغه ګولډن ټایم کې مثلا دوی کولی سي اړیکه ونیسي، خپلې پوښتنې مطرح کړي، کچېرې په کتاب نه پوهېږي یا نور هغه ښوونکی دوی ته پاره ځوابونه ورکوي تر څو د راډیو له لارې خلک دغسې څه واوري. راډیو هغه شی دی چې مصارف یې ډېر کم او ته کولی سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسی ورته ولري. یوازې یوې راډیو د پاره اړتیا سه چې ته یوازې یوه راډیو ولري، ولې که ته آنلاین زده کړې کوې نورې برخې ته مجبور یې د هغې دپاره انټرنیټ ولرې، د هغې دپاره یو صحیح کمپیوټر ولرې یا یو سمارټ فون ولرې چې تقریبا په ډېرو برخو باندې هغه سنبال وي یا ډېر قوي سمارټ فون وي او د هغه ځینو اپونو څخه ته استفاده وکړې او وروسته داخل سي او د استاد ټولو خبرو ته غوږ ونیسي او ته به یو آرام ځای کښېني او د هغې دپاره برق دپاره ډېره اړتیا سته. خو راډیو داسې یو څه ده چې آن یو مور کولی سي راډیو ورته چالان کړي، یو کورنۍ کې دوی کښېني او هغوی ته ورته وایي چې تاسې دغه کتابونه واخلئ، نن دغه درس دی او دا زده کړې، هلته استاد یو ساعت هغې دپاره درس ورکوي او مکمل دوی هلته د هر څه ګوري کتاب کې او هغه هلی کچیر نه پوهېدله، بیا دوی هره اونۍ دغه ګولډن ټایم یا هغه وخت کې دوی له استادانو سره اړیکه نیسي. فکر کوم تر آنلاین ځینو زده کړو چې خلک په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې انټرنیټي خدمات دوی ته لاسرسی نه لري، تر هغو ټول ښه دا ده چې دوی راډیو واوري، د راډیو له لارې دغه زده کړې وکړي.
که څه هم تاسو د آنلاین زده کړو د ارزښت په کله په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو لیدل کېږي چې ځوانانو سره دا دلیل ده چې کله دوی نشي کولی حضوري لاړ شي صنف کې کښېني، نو دا آنلاین هم په عامه خبره په درد نه لګېږي. دا ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې څه وي؟
که یو څوک غواړي د زده کړو دغه لاره تعقیب کړي، دوی کولی شي دغه هر څه په هرو سختو شرایطو کې خپل د پرمختګ لپاره د بریا یو ګام نورم پورته کړي، او که څوک نه غواړي نو هغه کورن کې هم که هغې دپاره که ته د اکسپورټ پوهنتون کې هم هغه دپاره داخله واخلي او هغه دپاره پیسې ورکړي او هغه ولاړم سي، هغه به هېڅ هم زده نه کړي. او دا کسان موږ لرو، ډېر کسان وو چې نړۍ په ځینو معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کوي، خو چې افغانستان ته راغلل هغوی په دغه څه باندې نه پوهېدل چې هغه برخه کې چې دوی زده کړې کړې وي.
تاسو خپله کوم وخت آنلاین زده کړو ته ناست یاستئ؟ خپله د یو داسې چا په توګه چې یو څه زده کوي تجربه لري له دې اړخه؟
ما تقریبا درې میاشتنی آنلاین روزنیز کورس لوستی، اوس زما لپاره ډېر مهم و. د هغې تر څنګ زه اوس هره اونۍ کورس آی ټي په برخه کې یا بل د کونس انټلیجنس چې ورته وایي یا ارټیفیشل انټلیجنس یا ای آی ټیکنالوژي په اړه باندې موږ هره اونۍ دوه ساعته درس لرو او زه دا لولم، د هغې څخه ما ډېر څه زده کړي دي، واقعا ما لپاره جالب دی.
څومره موږ وخت را سپمولی شو کله چې آنلاین زده کړې کوو؟
آنلاین زده کړې یو شی تر ټولو مهمه دا ده چې ډېر وخت ته اړتیا نه لري، چې ته د هغې دپاره یو موټر باید ولرې، ته باید تګ را تګ وکړې او ته باید یو سم چینې ولاړ سي او بېرته بیا راسي، ډېر وخت ته بدې باندې مصرفېږي. ولې آنلاین داسې دی چې ته یوازې خپل کور کې کښېنې، د یو مستر شا باندې یو کمپیوټر سره پروت یې، وخت کم او ډېر ګټه ځینې اخیستلی شي.
پیغام په آخر هغو ځوانانو ته څه ده چې دوی د آنلاین زده کړو سنتیاوی لري، امکانات لري، مګر د بیغوري له وجې اشتراک نه پکې کوي، څه ورته وایې؟
اوس ما هیله له هغو ځوانانو سره چې افغانستان کې دي او دوی وس دا وایي چې ولا زده کړې نسته او زده کړې نسم کولای، زه څنګه وکم؟ هغه دی بیلابیل لارې انتخاب کړی، اوس یوازنی شی چې تل اهم کار کوي چټ جی پی ټی او د دې سره تر څنګ ګوګل او یا ځینې نور پروګرامونه دي چې دغه لارې دوی سرچ کوي چې زه څه کولای سم او کومه لار انتخاب کړم، څه ډول زده کړې وکړم. د انټرنیټ د لارې هغه ټولې لارې ورته شي، ان چټ جی پی ټی ته داسې لار درشي چې ته دا کار وکړه او په دې برخه کې ته مثلا دوه دوه پوهنتونونو سره لینکونه درته درکوي، د هغې د لارې استفاده وکړه، د هغوی سره اړیکې ونیسه. ځوانان دي د دې پر ځای باندې چې دوی لاس تر ځینې ناست وي، هڅه دې وکړي او یو څه دې زده کړي، د هغې سره تر څنګ دوی کولی شي خپل ورځنی چارې هم پر مخ یوسي او خپلې کورنۍ لپاره هم یو څه برابر کړي تر څو پرې ژوند ښه وي.
گرانو دوستانو دا و دی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است علم مال او ملګری درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
سلام اورز مو په خیر درسی ساعت ته ښه راغلاست نن په درسی ساعت کې د بیولوژي وار دی د خبرونه درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی په نننی درس کې خونکه یو لړ ناروغي په ځانګړي توګه ساري ناروغي تشریح کوي او د درس په دوام به دا وګورو چې ساري ناروغي په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي د دې په ډله کې بکتریا د پروتیستا د فنجي دي پروتوزواوي دي وایرسونه دي وروسته به دغه څلور لنې چې مالیکول دي دغه به ووایو د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضیانې رامبیسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي پتوجن که چیرې یو څوک غواړي چې تعریف یې کړي داسې پتوجن هغه دغه دی مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبیسته کوي راځو اول بکتریات بکتریا د یو حجروي ژوندۍ موجوداتو د ډلې څخه دي د په پخر ډولونه لري ځینې د دې څخه ګټور دي د ګټور څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دې ته ضرورت لري د زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي کچیر دی د بدن څخه ورکس کېدل سي انسان د غس مشکلات سره هم مخ سي خو د دې څخه زیاتره چې دي هغه زیانمن دي او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې وویل پتوجن دوی هم د بکټریاوې په 1300 کال کې د پتوجن په شکل باندې وپیژندل شول یعنی هغه ټولې کې پیژندل شوې که نه پیژندل شوې خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1300 کال کې وپیژندل شول زیانمنې بکټریاوې چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامبیسته کوي چې د اوبو د ډلې څخه یوه یا کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی د دې د مستقیم ویش په واسطه باندې په هر د ککی شل د نوت رسیدل یعنی کچیر یو د نه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله په یو د ککی د ملټیپلیکیشن یا ضربیږي د دغه کیږي مستقیم ویش کی چې شل د نوت رسیدل د رقم نو کچیر وګورو په ساتو کې لسګونه او زرو ودونه تعداد ته رسیدل دی په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینی اراضه ولایم را مبنسته کوي هغه لکه د تودوخه درجه لوړیدل یا هم نسناست ده او یا هم خوادرزای دی د پوستکی دانی دی او هم نور دی بل وایروس وایروس د بکتریا سره توپیر داری چې د بکتریا لزر چند واری کوشنی دی د ی بلابیل نه روان د غیر کم رمه بنست کی لکه تخی دی انفلوئنزا د شری دی ایډز دی او نور دی د حجروی جوړښت نه لري نه تنفس کوي نه خوراک کوي نه واده کوي فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي پر یو برخه باندې حمله کوي هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخه حجرات مړ کړل د هغه حجره څخه بیرته راوځي بیا ځې بل برخه اخته کوي نو په دې شکل باندې د په بدن کې نور د غرمه بنست کی اراضه ولایم را بنست کی هغه لکه د ستوني درد او یا هم خارش دی د ستوني خارش دی سپکته بد تخی دی یعنی پر هر برخه باندې د عمله وکي د هغه برخه اراضه را بنست کی او بل فنجي دا ژوندۍ موجودات د ځمکې پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري د دې څخه زیاتره چې دی هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خوندان دي د دې د مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دی یعنی د دې هم مثلا دا چې په انسان کې توان را مبنسته کوي مګر د دې څخه اقتصادی ګټه هم اخیستل کېدلی شي که په بل عبارت ورته ووایم اقتصادي تاوان هم لري اقتصادي ګټه هم لري اقتصادي ګټه یې دا ده چې دی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دی چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ لپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي خو مګر دی چې دی اقتصادي تاوان هم لري ولې چې د نباتاتو پر سطحه باندې دی خطرناکې ناروغیانې رامبنسته کوي د اوبو دپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رامبنسته کوي هغه د رنګ ورم په نامه ده د پوستکې ناروغي ده چې په عکس کې تاسو ویني او بل پروتوزوا پروتستا د پروتستا په شمیر کې یو الجدي او بل پروتوزوا دی د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دی چې دې ناروغي را مبنسته کوي او دغه سي اهلي حیوانات مخته کوي یا کورنۍ حیوانات مخته کوي کله چې به موږ د هغو حیوانات غوښي وخرو دا مرزي به انسانانو ته هم راځي د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده ملاریا خپل کتاسي ویلي کمونی ویلي خود انافیل شزنه ماش په واسطه باندې را مبنسته کیږي چې په انسان کې ځینې اراز را مبنسته کوي هغه مثلا دی لوړه درجه ته به را مبنسته کوي او یا هم خوله را مبنسته کوي وینه پکښې کمیږي او دوا یا تداوي لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی یوازې د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي د دې پریونشن یا مخنیوي کچې اداره کوم وویل سي د انافیل د غوماشې ایرادیکیشن یا د غو د منځ وړل دي د کریم استعمالول دي د خوب د جریان استعمالول دي او نور اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغیو ته د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته یو نه جوړې نه سي تللی هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیانې بلکې دا نه جوړیانې خپله د انسان په بدن کې د یو لامل له کبله را مبنسته کیږي هغه که تر ټولو لوی عامل یې جینیټیک وبولو هم صحیح دي ولې چې سرطان د جینیټیک له نظره که وګورو یو د یو چا پلار دی سرطان لري تر ډېره حده پورې امکان لري چې په ده کې هم سرطان را مبنسته سي او یا هم سګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال یې د سږو سرطان دی او یا هم اوس نو ساري ناروغیانې هغه ناروغیان دي چې د یوه شخص څخه بل شخص ته تللی سي سرایت ورته کولی سي هغه لکه ایډز ریزش ټي بي او هم نور تر ټولو مهم علت د پتوجن دي پتوجن موږ وویل چې هغه میکروب یا ژوندی جسم دی چې ناروغي را مبنسته کوي په انسان کې د غیر ساري ناروغیان د جملې څخه تاسو وګورئ کارډیوواسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض د زړه تړلي امراض یوازې په خپله په انسان کې د بل چاته نسي ور سرایت کولی یا استولی او بل هم ډیابیټیز یا شکر ده د سږي امراض دي کرونیک ریسپایرټری ډیزیز دي او د سږي امراض دا امراض نه لکه ټوخی د سږي امراض مثلا د په بدن کې یو سږي ناکامه سوی کمزوره سوی تنفس نس کولی دغه امراض او بل هم سرطان او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي بکتریاوي دي پروتستاوي دي فنجان دي د دې تر ټولو هغه لارې چې دوی کولی سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي یا هم د سږو د ډراپلیټس یا څاڅکو د لارې دي د هوایي کسونو د لارې دي یا هم د یو شي سره تماس موږ نیسو د هغه د لارې دي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت د ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي لکهون کې بواورو چې حجره له څو برخو جوړه ده او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده او د دې عملیې په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي خپله سیل کلمه چې ده هغه یو لاتیني کلمه ده د سیل له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د منځ خالي فضایه هم تش کور په معنا ده وایي نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی خپله حجره یا ژونکه د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی ژونکه یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل شو چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند د رامنځته کېدو د خښتو په توګه همیت سوی دی انسانان نږدې له سل چرلونه څخه حجرې لري سل ټریلونه حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی او انسانان له دغه سل ټریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس اندازه یې لس مایکرومتر او حجم یې یو نانوګرام دی جوړ شوی دی په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 115 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي همداشان په مرکنډي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمی او قطبی حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غونډې پورې رسیږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پېژندل شوې حجره د اوښ مرغه هغه نلقه سوې حجره هګۍ ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډه ته رسیږي. خپله حجروي نظریه چې دا وایي پر څو عمده ټکو باندې ولاړه ده، پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړه ده. اول، یعنې حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دا راته بیانوي چې حجره د ټولو ژوندي موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپله حجره راپېژني حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندي موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دا راته بیانوي چې ټول ژوندي موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. ټول ژوندي موجودات له یو یا زیاتو حجرو څخه جوړ دي. چې په دې ځای کې هغه ژوندي موجودات بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي، یا هغه ژوندي موجودات چې هغه یوه حجره لري، هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوندي نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندي موجودات چې هغه یو حجروي وي، یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي، هغه وحید الحجروي یا یو ژوندي په نامه یادیږي. او هغه ژوندي موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي، هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوندي ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې موږ دا بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوې حجرې له مخکنیو حجرو څخه منځ راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانیو یا مخکنیو حجرو څخه منځ راغلي دي. یعنی حجره د ژوندي موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی له یوې حجرې څخه نوې حجرې چې منځ راځي، په دا ډول سره ژوندي موجودات تکثر کوي. یعنی په هغوی کې ډیروالی راځي، چې وایو بیا په دې ته کې حجره د ژوندي موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوان مو دی حجروي دیوال یا سیل وال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه سوي دي، یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل سوي دي. سلولوز څه ته ویل کیږي؟ سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تصول کیږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول مړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبیعي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دي هغه حجروي غشا لري. بې پادي نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجرې دیوال چې دی، یا خپل حجروي دیوال، له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمری وال، دوهم ثانوي دیوال یا سیکنډري وال، او منځنی دیوال یا میډل لیول دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې واضح لیدل کیږي چې دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړني دیوال دننه خواته واقع دی، کلک او ډبل شکل لري، یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی، یا هم میډل لیمبیا دی. په دغه لومړنۍ برخه کې موقعیت لري میډل لیمبیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمبیا چې دی، وایي دا غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. د میډل لیمبیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل ممبرینز پیژنو. وایي د ژوندي موجوداتو حجره چې ده، هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې، یا د ژوندي موجوداتو حجرې، د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده یا پوښل سوې ده، چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل ممبرین وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی، تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. یعنې موږ نشو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو، د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده، هغه د پروټین او شحم له طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات یې هم احاطه کړی دي. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده، یعنی نیمه قابل نفوذ ده. د دې تر څنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څرنګه چې په عکس کې لیدل کیږي، چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده، چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پردې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسیږي. یعنی موږ وویل چې د ژوندي موجوداتو حجره چې ده، هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل سوې ده. حجروي غشا خپله یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شحم څخه جوړه ده. یعنی د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د موادو لېږدونه هم د چشې له لارې سرته رسیږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنی کولای شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري داخل ته جذبېږي د همدغې پردې له لارې. د همدغې پردې له لارې چې کله مواد لیږدونه سرته ورسېدل مواد د حجرې په داخل کې جذبېږي، یعنی هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري. او بېکاره اضافه مواد یې د حجرې څخه د باندې وځي، خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنی کله چې مواد هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب سي، بېکاره اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپلو تخریب شوو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري، یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب سي بیا خپل هم په خپله د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ته راځو. وایي حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې د دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کیږي، یعنی یوه حجره په نورو حجرو باندې ویشل کیږي. چې دغه خپله حجره چې ویشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وایي، یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نورو حجرو باندې ویشل کیږي. دغه نوې مصر اغلی حجره د مخکینی حجرې ځای نیسي چې کټ مټ هماغه پخوانی حجرې خواص لري، یعنی کومې نوې حجرې چې منځ ته راځي هغه د پخوانی حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي پوه ویرکو په 1315 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي د هغه سطح او حجم دواړه غټیږي. بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ سو دوی په ویش باندې پیل کوي. په عالي ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډیرښت انساج ترمیمیږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازه انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي، یعنی همیشه فعال وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي. لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې تر څنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور، چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزې لرونکي حیوانات چې دي هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري، یو یې جسمي حجرې دي بلې جنسي حجرې دي. لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي، یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي د جسمي حجرې، دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دی هغه په دوه ډوله صورت نیسي، بیا دوه ډوله حجروي ویش تون لري، یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بلې غیر مستقیم ویش دی. اوله څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدېږي، لومړۍ حجره اوږدېږي په مستقیم ویش کې، په لومړي قدم کې لومړۍ حجرې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي، یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد مو هم پیژندلې دي په مخکې درسونه کې چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش و چې لومړی حجره اوږدېږي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوه مواد په دوه چنده کیږي، په دوه برخو ویشل کیږي په مساوي برخو. البته بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالی حیواناتو په کارپندوکو کې، د کارپندوکو په حجرو کې، او هم په هغو حجرو چې تخریب په حال کې وي، یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې یو لمنځه دي، دا ډول ویش په هغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي. د میتوسیس عملیه کې د میتوسیس نیمګړې پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی، چې په دې ویش کې مخکې لدی چې یو حجره په نو حجرو باندې وویشل سي، یو لر پیچلي پړاوونه سرته رسوي، یعنی ځینې مراحل سرته رسوي، بیا وروسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سرته رسیږي، یو یې میتوسیس دی بل یې میوسیس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یا میتوسیس ویش دی د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یعنی نوې حجرې منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلوم لر خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي منځته راغی، یا حجرې له یوې حجرې څخه نور حجرې منځته راځي، په دې وخت کې وده او رشد منځته راځي، یا هم ډیروالي منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسیس عملیه. او دوهم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسیس ویش چې دی هغه جنسي حجرې منځ ته راوړي.
ما مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثري سیستم د ذات او ولادت په برخه کې کوم پړاوونه تیروي او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندۍ موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي تکثري سیستم ورته ویل کیږي. په خپل تکثري سیستم چې دی دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنی په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو له بل سره توپیر لري. او ښځینه تکثري جوړښت چې دی هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القا شوې هګۍ، یعنی هغه هګۍ چې القا شوې ده او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درنده په غاړه لري. دوه تخمدانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري، دوه تخمدانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده. دا د نس په تش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن، البته استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي، هم تولیدوي. دا هورمونونه د هګۍ آزادېدل تنظیموي او د دې ترڅنګ کله چې د هګۍ آزادېدل تنظیم کړي بیا ښځینه ځانګړي صفتونه ته ورکوي. د سجدلو په وخت کې نوي سجدلي ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیونه څخه د 2 میلیونه په شاوخوا کې هګۍ لري چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یوه هګۍ برخه کیږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت ته رسیږي یا بلوغ ته رسیږي، دا هغه وروسته په هر میاشت کې یوازې یوه هګۍ بلیغه کیږي یا هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. ښځه چې څومره عمر لري د هغه د تر مرګه پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې دوی یوازې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي، یعنې د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي. د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنی موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه د سپرم څخه ډېره لویه ده. په هر تو ویشتو ورځو کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه آزادیږي او بیا نفیرې ته ننوځي. په هر تو ویشتو ورځو کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه آزادیږي چې هغه بیا نفیرې ته ننوځي. هر تخمدان د نفیرې په وسیله رحم ته لاره لري چې بیا دغه نفیره پخپله نفیره هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځیږي یا هم خوځوي. د نفیرو څخه هګۍ کېدای شي چې په 2 ورځو کې او هم کېدای شي چې په 4 ورځو کې تیره سي، یا داسې ویلی شو چې د نفیرې څخه د هګیو تیرېدل له 2 څخه تر 4 ورځو پورې وخت په بر کې نیسي. یعنې کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تیریږي د 2 یا هم 4 ورځو په موده کې تیریږي. خو کله چې هګۍ ونسي کولای چې د 4 ورځو څخه تر 8 ورځو پورې القا سي، بیا دې تخریبیږي، خپل د القا کېدو ځواک ته لاس ورکوي. په معمولي توګه د القا تر سره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القا تر سره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي، او رحم په خپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دی، هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنی مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی. خو کله چې بیا امیدواره کېږي یا حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري. حیض په کښې کې شتون لري چې هغه د حیض دوران په خپله د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتني عادت یا هم میاشتني تغیرات راځي. یو شمېر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څه اندازه وینه خارجیږي چې دې ته حیض ویل کیږي، چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي او خپله کېدای سي چې 2 ورځې او یا هم نورمال حالت یې 5 ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسیږي، بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په 14 ور پیلیږي. ورپسې القا ده. القا د جنسي یوځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل د تولید دستګاه ته ننوځي چې دغه عملیه د القا په نامه یادیږي. د سپرم او تخمې د یوځایوالي عملیه چې په پایله کې زایګوت تولیدیږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القا څخه وروسته دوی د بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کیږي، زایګوټ جوړیږي، تخم آزادیږي، بیا ښځو امیدواره کیږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الې په واسطه د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډېره چټکۍ سره ننوځي، په ډېره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي کیدای سي چې یوازې یو سپرم، فقط یوازې یو سپرم تخمې ته داخلیږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم ترشو په واسطه د تخمې جیلې ته ورته پور سوری کوي، یوازې سرې تخمې ته داخلیږي. د تخمې هسته له سپرم سره یو ځای کیږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیول صورت ونیسي یا هم صورت ونیسي، د هغه څخه وروسته په پایله کې زایګوټ منځته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کیږي چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. په دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي، چې دغه حرکت 15 یا هم 16 ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کیږي، زایګوټ ویشل کیږي چې بیا د القا څخه یولس یا هم 12 ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلیږي چې هغه د جنین په نامه یادیږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نښلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا شنه کېدل هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونښلوي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.